دا مشال رادیو د ساسو کوربه ګل ایاز هم ستړي مشي وخت ماسپخین یو بجده په خبرونه کې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان سفر د تحریک طالبان پاکستان له خوا د امن خبرو ترو تردید او د وزیر اعظم نواز شریف غبرګون په سواد کې د ډینګي ناروغي او د خلکو ستونزو او د بلوچستان په ګډانه کې د بجلی پروژې اعلانولو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو منور شاته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
اول پام وکړی د خبرونو سرټ کو ته وزیر اعظم میانواز شریف وايي هیواد کې د ترهګرۍ د ختمېدونه بغیر اقتصاد وده نشي کولی افغان ولسمشر حامد کرزی به سبا له پاکستان دوره کوي د نوموړي سره به د سولې د عالي شورا وفد هم په دې دوره کې مالوي امریکا او برتانیا شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه ډیر زیات اندېښمن دي او اوس خبرونه د تفصیل سره وزیر اعظم میانواز شریف د خالی پورز په سکر کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویل د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یوې پالیسۍ د جوړولو په حال کې دي نو موړي ویل د پاکستان د ترقی لپاره ضروری ده چې د ترهګرۍ مخنیوي وشي
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
مکٹول اڑخونا په دې اړه خبرې کوو زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي مونږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو خپل منځ یعنی د حکومت امنیتی ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو استراتیجی او یو پالیسی جوړو
د وزیر اعظم نواز شریف خبرګون ورسته له هغه مخه تراغله چې 13 ورځ د پاکستان د تحریک طالبان ډلې ویان شاهد الله شاهد ویل د حکومت لخوا د روغ جوړې وړاندیز ردوي د پاکستان وزیر اعظم 13 هفته قوم ته خپل خطاب کې هم ویلی وو چې د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو د زور د استعمال نه به هم ډډه نه کوي تاکل شوې ده چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبا یعنی د ګل پورز پاکستان ته سفر وکړي د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلولو او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لا پراختیا بلل کیږي نن د افغان صدر د ویان د دفتر لخوا جاری شوی و خبر پاڼه وایي د نوموړي سره به د سفر پر مهال د سولې افغانستان د سولې د عالی شورا یو وفد هم پاکستان ته سفر کوي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستاني چارواکو سره به د طالبانو د یو شمیر قیدیانو مشرانو د خوشی کېدو مسله باندې هم خبرې کوي خو ښاغلی کرزی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویلي پاکستان ته د دې سفر د نتایجو په اړه ډاډ نه لري دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د نوي جمهوریت حکومت د جوړېدو نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچې د چارواکو ترمنځ دغه دوره ترسره کیږي بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته چې د کورنۍ غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې وژل شوي تاوان ورکړي نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل واشنگټن ته پکار دی چې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د ښه ژوند امکانات برابر کړي امریکایي پوځي رابرټ بیلز چې تیر کال یې شپاړس ملکي افغانان بووجل د جمعې په ورځ ورته د امریکا یو پوځي عدالت کې د عمر قید سزا واورول شوه رابرټ بیلز د جون په میاش کې په خپل جرم اعتراف وکړ تر څو د 500 لسزا ځان بچ کړي د وجل شو کسانو کورنۍ ویلي چې د رابرټ بیلز په مقدمه کې انصاف نه دی شوی او په کار و چې هغه ته د 500 سزا ورول شوی وي د ایران خبری ایجنسی مهر وایي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسېږي یوازې دوه هفتې وخت لري چې له دې هیواده ووځي د هغې نه وروسته به نیول کیږي او د هرې ورځې د اوسېدو په بدل کې به 1500 ایراني تومان جرمانه ورکوي مهر ایجنس اټکل کوي چې اوس مهال اخواوشا 1500 افغانان په ایران کې اوسېږي چې پکې 800 کسان اسناد لري او نور یې غیر قانوني کډوال دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي اوباما پرون د خپلو جګپوړو سلاکارانو سره لیدل کتل کړي او د کیمرون سره هم د ټلیفون د لارې خبرې اترې وکړې د برتانیا لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي داسې یو شمېر نښې څرګندوي چې ښایي د تیرې شورو په ورځ د شام د رژیم ځواکونو د عامو خلکو خلاف په لویه پیمانه د کیمیایي وسلو حمله کړې ده. هلته د بې پولې ډاکټرانو په نوم د صحت د یوې خیریه ادارې مشر میګو تیرزین د دمشق په خواوشا کې د هسپتالونو د رپورټونو په بنیاد وویل
مونږ دا ویلی شو چې دریو ګنټو کې دننه ګڼ شمېر خلک هسپتالونو ته راغلي چې د کیمیاوي حملې له وجې د عصابي ناروغیو سره مخ دي، نو دا معمولي خبره نه ده. مونږ سل فیصده یقین سره دا ویلی شو چې په دې خلکو کیمیاوي حمله شوې، خو د دې حملې د نوعیت په اړه څه نه شو ویلی، او دا هم نه شو ویلی چې دا کار حکومتي ځواکونو کړی که یاغیانو.
امریکا ویلی د دوی لاړه خده دې پیښه تحقیقات روان دي. د ریپورټونو تر مخه په دغه کیمیایي حمله کې 355 کسان وژل شوي او خواوشا 3000 او 600 کسان پکې ځپل شوي دي. د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ښایي د شام د رژیم مخالفانو په جګړه کې کیمیایي وسلې استعمال کړې دي. د ایران خبری اجانس ایسنا پرون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس عرقچی په حواله وویل د دې ثبوتونه شته چې ترهګرو ډلو دا کار کړی دی، خو نوموړي په دې هکله نور تفصیل نه دی څرګند کړی. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه، پرون پاکستان زمبابوې ته د هرارې سپورټس کلب په دویم شلووریز نړیوال کرکټ میچ کې په 19 رنزونو ماتې ورکړه. اول بیټنګ پاکستان وکړو چې پکې یو لوبغاړی آؤٹ شو او 109 رنزونه جوړ کړل. زمبابوې د شپږو لوبغاړو په آؤٹ کېدو 176 رنزونه جوړ کړل. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. کدنو نو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو ټولي خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان د خارجه دفتر وای افغان ولسمشر به سبا له د پاکستان سفر کوي. د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای چې په یو شمیر موضوعاتو به خاغلی کرزی سره خبرې وشي.
ان شاء الله تعلقات پر بهتر وو، پیس پروسس ته ټول خبرې مخکې راغلي دي. د مالې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې کې ځانې پیدا شي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تحریک طالبان پاکستان لخوا د امن خبرو اترو د تردید وروسته وای چې دوی ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو لپاره د امنیتي ادارو سره خبرې کوي.
میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، سیکیورٹی اداروں کی بات کر رہا ہوں. ہم سب سر جوڑ کر بیٹھ کے اس کے بارے میں اسٹریٹجی پالیسی بنا رہے ہیں.
پسواد کې د ډینګي ناروغانو شمیره زیاته شوې، بلخوا مقامی خلک شکایت کوي چې په روغتون کې سم علاج نه کیږي
او نور امبلین نشته. دا کټ موږ بکرایا غسته دي او میډیسن دا نور د فیسیلیټیز دا چې کوم غوري اس شې نشته. تک
19 پروگرام پښتانه په یوشتمه کې به واوري چې د پښتنو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزې پر ضد او د ټولنې د اصلاح لپاره کوم کوم تحریکونه مخې ته راغلي دي.
او اعلی کلچر دا سے دے کہ پاگے کے اعلی انسانی اقدار کی کم دی دے او ٹولن دا پر سٹے دا پارا
دا باختر سٹوری 19 پروگرام ہم د خبرونی په دوی مینه مایکی اوریدل شي. ل مشال رادیو سروسی کډمنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونی ته وګورئ. د دې خبرونی لومړی رپورت، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به سبا د پاکستان په یو ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت او د افغان ولسمشر د سفر تصدیق کړي او ویلي دي چې ښاغلی کرزی به وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کوي. بلخوا د پاکستان کارپوهان هم د ولسمشر کرزی د سفر په اړه ډیر خوشبينه دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري رادیو د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري لخوا لیکي چې حامد کرزی به سبا ل خپل دورې پر مهال د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم نواز شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کوي چې پکې به دواړه خيزه تعلقات، افغان مفاهمتي عمل او سیمه په صورتحال خبرې اترې کوي. نو موړي زیاته کړه چې خبرو اترو کې به افغان مفاهمتي عمل ته خصوصي توجه ورکړې کیږي، ځکه چې پاکستان همیش له افغانستان حکومت په مشرۍ کې د امن عمل حمایت کړی دی. مشال رادیو چکلا د وزیر اعظم د خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز سره د حامد کرزی د دورې په حق له تماس ونیولو. نو نو موړې وایي
دې ما دې میټینګ نن پس خبرې کوم مخکې کول پکار نه دي سره غلطامي پیدا کی، بس همدا دې ان شاء الله تعلقات هم بهتر وو، پیس پروسس ته ټول خبرې مخکې راغلي دي. دې ما دې مخکې بیان کول مخکې چې خبرې کې غلطامي پیدا شي.
خبريال او افغان امور نظر لرونکو سمي يوسفزي وایي چې افغان حکومت د نواز شریف نه ډېر توقعات لري چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بل خصوص د افغانستان په اړه د فوز کردار کم نه کم کم کړي.
افغان حکومت همیشه دا غلا کوله چې پاکستان له طرفه چې کوم وعده ورکول کیږي هغه باندې هیڅ اقدام نه کیږي. اوس افغان حکومت د نواز شریف له غیر توقعات لري چې ممکن کوشش وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسي کې بل خصوص د افغانستان علا په پوځ کردار یا خو به ختم کړي یا را محدود کړي. نو دې امله افغان حکومت غواړي چې داسې وخت کې پاکستان ته سفر وکړي چې پاکستان له طرفه د دې ګارانټي ورکول شي چې د پخوانی پالیسي نه تکراریږي او د افغان حکومت چې کوم شکایت دی هغه باندې همداسي ډول سره غور کیږي.
د افغان عمر یو بل ماهر طاهر خان وایي
د پاکستان لپاره هم د امتحان دی چې څرنګ د افغانستان رګیلې د هغه شکایت هغه لری کړی شي او هغه بد اعتمادي ختم شي او پاکستان دغه امید هم لري چې عملی ګامونه واخلي چې اوس په افغانستان کې ځکه خارجي فوجان وزي اسنه چې بیا د حالت خراب شي ځکه په افغانستان کې حالت خرابيږي هغه پاکستان باندې بنیخ پنیغه باندې اثر وي.
طاهر خان زیاته کړه چې افغان ولسمشر دین وړاندې د پاکستان نول سفرونه کړی دي نو پاکستان حکومت له پکار دي چې اوس د وعدو په ځای عملی ګامونه پورته کړي نو دا شان باندې صرف د افغانستان ګلې ختم شي بلکې په پاکستان کې به ورسره هم امن راشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی هله خوده چې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي خو نوموړي ویلي چې دغه هیواد ته په خوانیو سفرونو مطلوب نتایج نه درلودل چې یو علت یې هم په پاکستان کې ځینې پالیسي وي. ښاغلی کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د سفر د ایجنډا په سر کې د افغانستان د سولې موضوع شامل ده چې د سیمې له امنیت سره تړلې ده. نور حال کابل معصوم بیوان راکوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان تر خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ډاډمن نه دی خو هیله ورته لري. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف په رسمي بلنه د راتلونکي دوشنبه په ورځ دغه هیواد ته سفر پیل کړي. ښاغلی کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان ته په دې هیله دا سفر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت لپاره نتیجه ورکړي.
امیدوار یم چې دا سفر مو نتایج برای امنیت در منطقه
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت ولادت رهګری سره دی وکړي کامیاب مبارزه لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. خدای دې وکړي چې افغان او پاکستانی ملتونو ته دغه سفر ښه پیغامونه ولري. هیله لرم هغه حقیقت چې په دواړو هیوادونو کې جریان لري په درک سره دا ځل نتیجه ته ورسیږو. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
نو موري پاکستان تخپل په خوانی سفرونو ته په اشاره ول چې د سولې امنیت ولادت رهګری سره د مبارزه په برخه کې اصلي هدف ته پکښ نه رسیدلی. نو موري علت په پاکستان کې ځینی پالیسی او محدودیتونه او بلل د شاغلی کرزی په خبره دا ځلې بیا هم پاکستان تر سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې او امن موضوع ده چې د پاکستان د نوي حکومت له مسؤلینو سره خبري پر کوي. ټاکل شوی د شنبه پورس په دې سفر کې د سولې شورا یو پلاوی هم له ولسمشر حامد کرزی سره ملګری و اوسي. د افغانستان د سولې شورا چارواکي وایي چې په دې سفر کې به د پاکستان له حکومت او غوښتل چې طالبان د افغانستان د سولې لاله شورا سره خبرو ته حاضر کړي. د دې شورا ویار مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو د خوشکې د غوښتنه هم وسی.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او د بندیان را خوشی کړي شي. د مولان برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور میچه دا غوی یادول شاید قبل از وختي.
خو د سیاسي چارو پوهان هم د ولسمشر کرزی په چیر دغه سفر ته ډیره هیله نه لري او په خبره پاکستان به هغه طالب بندیان له خپل زندانونو آزاد نه کړي چې د افغانستان د سولې له بهر سره مرسته وکولای شي. که څه هم د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل ورستي ویناو کې له افغانستان سره د شو اړیکو ژمنه کړې خو تر د مخکې نور پاکستانی چارواکو هم دغه ډول ژمنه کړې وي. افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې وسلوال مخالفین روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. خو دا به ورسته معلومه شي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینی همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر یوازې بیا هم ژمني.
له کابل زموږ همکار معصوم میوند چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر او په کابل کې خبریالانو سره د خبرو تور په اړه رپورت وړاندې کولو.
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
مکوا
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
کدرمنه اردن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته وګی ستاسو په یبل رپورت په لور راګرزوم په دې رستو کې پنجابی طالبانو د پاکستاني وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو د بیان هر کله وکړو خو تیرې کې طالبان پاکستان نه یوازې پر دې بیان تنقید وکړو بلکې د رپورتونو تر مخه د دې بیان ورکوونکي کس اسمت الله ماویه ل خپل دندې هم لری کړی دی تر دې وروسته نواز شریف پرون یو ځل بیا وویل چې دوی ترهګرۍ ضد پالیسۍ جوړولو لپاره د امنیتي ادارو سره خبرې کوي نورحال زمونږ همکار بشیر غواخ په دې رپورت کې وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی پور سکر کې خبرلانو سره خبرو کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره تحریکی طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په اړه وویل چې دوی پالیسۍ جوړولو په حال کې دي اغه د تیر په چیر زیات کړه
پاکستان کی ترقی کے لیے اس مسئلے کو
مکتول اڑخونا په دې اړه خبرې کوو زما په خیال د ترګری مسله باید د پاکستان د ترقی لپاره حل شي مونږ دې مشکل ته د حل موندلو لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوو خپل منځ یعنی د حکومت امنیتي ادارو او اړوند خلکو خبرې روانې دي په ډیر فکر سره لګیا یو د دې مسلې د ختمولو لپاره یو استراتیجی او یو پالیسی جوړو
تیر هفته نواز شریف قام ته خطاب کې هم ویلو چې د ترهګرۍ مسله به د خبرو لاله اخلاصي خو د زور استعمال هم له پامنه غورځي د پنجابی طالبانو یو استاذي اسمت الله ماویه د زیارت پر ورځ رسنیو ته لیګلی پیغام کې د نوموړي دغه بیان هرکلی کړی وو او دغه سیاسي پوهه یې بللې وه خو د خالی پور تحریک طالبان پاکستان د پنجابی طالبانو پر دغه بیان تنقید وکړ او زیاته یې کړه چې د پنجابی طالبانو په ګډون هیڅوک هم د تحریک طالبان د اجازت بغیر له حکومت سره خبرې نشي کولی د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد وای پنجابی طالبان د تحریک طالبان پاکستان تر چتر لاندې کار کوي او دوی د نواز شریف د بیان هرکلی د خپلو ګټو لپاره کړی
د پنجابی طالبان چوک دلته پنجاب کې ډېر داغي کار دی دلته مطلب ریکروټمنټ کیږي دلته زیرا زی داغي خلک زیرا زی نو ای بدا سوچ کوي چې موږ باندې فشار را نشي پنجاب کې دنه موږ د مسایل پیدا نشي نو وی د دې لپاره بکړي ټي ټي پی دې دغه نه لګوند کې بہت مختار ہے دغه مسئلے سره هغه دومره زیات تړلې نه دی نو دي کې یو اندرونی خود مختاری خو وی کنه نو هغه کې چې کوم ذیلی شاخونه دی هغه خپل پالیسی هم ګوري هغه خپل مفادات ته هم ګوري
د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وای چې پاکستان کې پوز او سیاستوال اوس په دې په هیدلی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سنجیده ګامونه واخلي
د دې مختلف ګروپونه دي پنجابی طالبان هم پکې یو ګروپ دی د دې مختلف خبرې راوځي یو یو څو بلدچ وي حکومت خپل پالیسی روان دي اوس په یو ګټي د حکومت په کور کې د پالیسی فقدانو او اوس چې کوم دی نو دا ښکاري چې حکومت په دې باندې سنجیده دی او د دې بشري حل بروبر هغه په مذاکراتو باندې او هغه بیا د طاقت په استعمال
خو بل خوا ته بریګیډیر صاد وای وسم پاکستان کې سیاستوال او پوځ یو خل نه دي او د ترهګرۍ د ختمولو په اړه واضحه پالیسی نشته نو ځکه په نږدې وختونو کې د دې مسلې حل کېدل مشکل ښکاري
فوج خود مذاکرات خبر نه کوي فوج خود دغه خبره کوي چې دا مسله مذاکرات تر حل کې دوه نه ده بیا سي مذاکرات خبره خو کوي خو سنجیده نه دي پاره کې او نه د باغواري محکم خبره ترې شوې د سوات او باجور کې یو ځبل محکم مایدې شوې د وزیرستان کې مایدې شوې د پاره باندې دي هغه پاسداري نه ده شوې فل حال صدا سه اثر نشتا دا سه نه نشتا چې ما تاسو ته د مسله مزه حل ښکاري تر څو چې موږ خپل داخلي مسایل ته سوچ او فکر بصیرت نه راغله
د یادونې وړ ده چې پخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي وو چې د پاکستاني پوځ سره مذاکراتو ته تیار دي او نواز شریف او مولانا فضل الرحمن دی په منځ کې ضمانت وکړي خو په بیرونی بیان کې ویلي چې پر یادو سیاستوالو هم د دوی اعتبار ختم شوی دی
زموږ همکار بشیر غواخو چې د پنجابی طالبانو لخوا د پاکستاني وزیر اعظم د مذاکراتو د بیان هرکلی او د دې روستو د طالبانو خبرګون او بیا په هغه د پاسه د نواز شریف پروند د بیان چې دوی تر هغه زیات پالیسی جوړولو لپاره د امنیتي ادارو سره خبرې کوي تاسو ته رپورت وړاندې کولو
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
کزمنه وردونکو اوس زو د خبر پښتونخوا سوات سمیته په سوات کې د ډینګي ماشینه د متاثره ناروغانو شمیره په زیاتیدو ده او دغه ناروغان چې په کوم روغتون کې ساتل کیږي په دې ځای کې دوی شکایت کوي چې ځای هم کم دی او نورې اسانتیاوګان هم ورسره نشته په سوات کې زمونږ نماینده نیاز احمد خان دغه روغتون ته ورغلی دی او یو څو ناروغانو سره خبرې کړې دي او د دوی ستونزې او بیا یې چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی
د سیدو شریف اسپیټال انتظامی تر مخه تر دې دمه 115 تنار روغتون ته راغلي دي سیدو شریف کې د مریضانو لپاره بسترې کمې شوې دي او عام ولس په کرایې کټونو کې د کولاو اسمان دلاندې په علاج مجبور دي سیدو روغتون کې د ډینګي ماشي متاثر شوی تنانو مشال رادیو ته په دا اړه وویل
ناصر مندرې آبادې ما درې مول میز اسپیټال تر راغلم بیرونو نشته ځان د کټونو په کرایې راغلي دي ریکټ 0 روپې سکیورټی دا 50 روپې شپه ورځ ده او د اسپیټال خو دغه سورې دی چې ډټه شریته کړې نورې باټې کړې 1500 روپې یو ټیسټ او د ډیپټ په دورا کې دی بس
زمونږ رامنات ته او زړه می غوري وسندن کې ما او دا زما زوی دی ګوینده نو مې بیمار دی مونږ دی وټ راغلیو پر ډاکټر په دې وټ کې ډاکټر نشته دی او نور امبلین نشته دی دا کټ مونږ پکړایا غسته دی او دا میډیسن دا نور دا فیسیلیټیز دا چې کوم غوري اس شې نشته دی دا پلان کې چولې دی او د شپې خو دلته کې به نور بیمار
د سیدو شریف روغتون ویان ډاکټر شاه دوران وای چې کومي اسانتیاګانې دوی سره موجود دي هغه اولسته ورکوي مریضان زیات شوی دي ځکه اولس په خپل اوسته علاج تنظیم کوي
58 بډونه د نارینهو لپاره دي 26 بډونه د زنانو لپاره دي دنه چې نور زیات غړي سونه خلک راځي نو خپل کټ بیا د کورن راوړي یا بدن له بازار کې اخلي ځکه چې دغه د حکومت د هدایتو مطابق یو کرایټیریا ده دغه فیسیلیټی زموږ سره چې څوک روغیږي خون ورته خو هدایت ورته خو کله ما شه د دې مریض نه لاړو په بل بنده باندې کیناستو نو دغه بل مریض ما دیګر تر روان ده کټونه درې سو راوړي درې سو ختم شي دي
د سواد سیدو شریف روغتون ته په دوره راغلي حکومتي غړي د قامي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن څخه مو چې کله دغه پښتنه وکړه چې حکومت څه قسمه ګامونه پورته کړی دي نو خاغلی په دغه اړه وویل
یاره چې موږ خو په پوره کوشش شروع کړل زموږ صوبایي حکومت مرکز طرفه موږ سره ساحل نشته خو صوبایي حکومت د کیټس په حواله سره دایم چې مسلسل د پیښور نوم موږ د بټخیل نوم ډی ایچ او تل د کیټس سره وړي دي د سیکریټریل سره د هیلت منسٹر سره زب مسلسل پر اړیکه کیو ما د دې په حواله سره دلته زموږ ډیسټریکټ اډمنستریشن چې د سوات موږ د سپریګانو د دیم پوره دغه شروع کړه ده خو د دغه د یو اچانک شروع شو په ایمرجنسي کې شروع شو چې هغه کې به ورځي ودرې لګې دي کنه نه دغه وجه باندې د هسپتالوم تاسو دغه ودی واډونو ورته نور خصوصي واډونو ورته خالي کوي او پوره کوشش کوم چې دا ټول هیلپ او دغه شي خلکو ته چسونه سہولت رسیدي شي امنګ د دې الله تعالی دې موږ ټول له دې عذاب نه نور خلاص کی
پسواد کې د شخصي لیبرټینو تر مخه دا وخت 268 تنانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوه ده او نور هم یو شمیر خلکو د ټیسټ لپاره د ویني نمونه ورکړي دي چې تر دغه متاثر خلکو شمیره نور هم زیاتې دي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بلوچستان په بلوچ مشتا سیمه ګډانی کې د پاکستان د بجلی پیدا کولو یو لوی پروژه اعلان کړی ده دغه پروژه به د ګاونډي هیواد چین په مرسته ترسره شي او د چارواکو په وینا د کوئلې په ذریعہ به بجلی پیدا کوي نور حال د کوټینا نیاز مساخیل راکوي
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری شنبه په ورځ د بلوچستان په ګډانی کې د پاکستان د بجلی یو لوی پروژې ګډانی پاور پروژه اعلانولو پر موقع وویل د پاکستان د بجلی ضرورت به دغه پروژه تر ډیره حده پوره کړي وزیر اعظم زیاته کړه
پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے
دا پاکستان دپارا دا یو ڈیرا مهمه پروژه ده او دا به مشتا ډیرا ګټوره ثابت سی په دې پروژه کې د نورو ترڅنګ نړیوالو شخصي کمپنیو هم خورا دلچسپی ښکار کړی ده دا به زموږ دپارا ډیرا شوی چې د لمړنیو ترجیحاتو پر بنسټ دغه پروژه تر سره ورسی شي
یہ ٹاپ پرایورٹی کے اوپر جو ہے وہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہونا چاہیے
د اعلان لمخې د ګډانی د بجلی له پروژې به 6600 میگاواټ بجلی د کویلې لاري پیدا کړل سي او په دې پروژې کې به د گاونډي هیواد چین زیات مرسته ترلاسه وي. بلې خوا ته کيو خوا بلوس ملتپالو د ګډانی بجلی پروژه د بلوچستان له اصل مسلې د پام اړولو پلمه بللې ده. هلته پښتون ملتپالو هم دا ګام بې ګټې بللې دي. د پښتون ملتپاله او بلوچستان حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبائی صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې پښتون میشتو سیمو دوکۍ کینګری او هرنای کې د کویلې بې حسابه زیرمې دي. د ده په خبره باید حکومت په یادو پښتون میشتو سیمو کې دغه پروژه لګولې وه. عثمان کاکړ زیاته کړه
دا اربونو ډالر معاہدے له چائنا او له نورو ملکونو سره کړی دي. د بجلی پروژیکټ لګی پنجاب کې لګی سندھ کې لګی بلوچ علاقو کې لګی پښتونخوا وطن کې د یو میگا واټ بجلی پروژیکټ نشته. نو موږ سخت د دې خبرې مزمت کو چې میا نواز شریف د مسلم لیگ مرکزی حکومت سي دی هم په بجلی کې پښتونخوا وطن او جنوبي پښتونخوا بالخصوص دا نظر اندازه کړی ده.
عثمان کاکړ زیاته کړه بلوچ میشتو سیمو کې ناامني ده او هلته دا قسمه پروژې ګټې نشي راوړی.
کم بجلی لاینونه په بلوس علاقه کې را تېرېږي دغه دغه انجام دي لکه دا اوس هم تراختر مخکې بجلی وویسته نه بیا دا د اوس وستېږي ده دا ټوله جنوبي پښتونخوا کې د ورځې وایي ونیمه ګینټه بجلی وي. نو هر لاینس په بلوس علاقه کې را تېرېږي دا و پښتنو ته هېڅ فایده هم نه ورکوي. موږ خپل ترمن پاوران غواړو روغ ترانسمیشن لاین غواړو.
د پاکستان وزیر اعظم لړخه ګډانی کې د بجلی یوې لوی پروژې شروع کولو اعلان داسې وخت کې رامختصوي چې وزیر اعظم د تیرې جمعې په ورځ د بلوچستان مشهوره گوادر بندر په اړه هم څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې باید گوادر ته د آزاد بندر درجه ورکړل سي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
قدر من اوردونکو که څنګه تاسو واوریدل په بلوچستان په اړه زموږ همکار رپورټ په هم دی په اړه من یو بل رپورټ دی. له پاکستان خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانه ډاون لیکي چې د پاکستان په مطبوعاتو کې د بلوچستان په اړه ډیر څه نخکاري. د ورسپانې په وینا بلوچستان ته په رسنیو کې اهمیت نه ورکول کیږي او له همدې وجې هلته د امنیتي ادارو په لاس له انساني حقونو څخه د سرغړونو په حق له ولس ته ډیر څه نه وړاندې کیږي. بشیر وخت د دې مقالې غټکی دراوروي.
دا نور ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې بلوچستان کې له انساني حقونو سرغړونې او بشري ناورین مخ پر زیاتېدو دی. یا خو مطبوعاتو په خپله پسترګې پټې کړي او یا هم مطبوعاتو ته ویل شوي چې د بلوچانو سره روان سلوک په اړه ډېر څه خپاره نه کړي. په مقاله کې راغلي چې اسلام آباد بلوچستان ته د یوې تورې کوټې په شان ګوري چې د معلوماتو راوستل ته مشکل دي. همداراز ډېرو خبرلانو ته هلته د ورتګ اجازه هم نه ورکول کیږي، نو ځکه ته یوازې د مهمو مسلو په اړه له یو څو رپورټونو علاوه نور څه مخې ته نه راځي. ورځپاڼه لیکي چې د روسیو کې بلوچستان کې د ریډ کراس نړیوالې کمیټې خپل دفتر بند کړ، خو د پاکستان په مطبوعاتو کې د دې مهمې ادارې د کارونو په ودرېدو ډېر بحث ونه شو. د ادارې بلوچستان کې د بشري حقونو څارنه کوله. د لیکوال په وینا د ریډ کراس د دفتر د تړل کېدو سره به اوس د بشري حقونو لپاره کارکوونکو بلوچانو د ورکولو او وژلو په اړه څوک پوښتنه نه کوي. د ورځپاڼې په خبره د یونیسف د یو رپورټ تر مخه بلوچستان کې 28% له 15 کلونو کم ماشومان د خوړو د کمښت سره مخ دي، خو د لیکوال په وینا دا خبرې په رسنیو کې نه راځي. همداراز په بلوچستان کې له 2001 کال راهیسې ګڼ خبرلان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي کسان په دې تور وژل شوي چې دوی کېدای شي د امنیتي ادارو مخې ته ودرېږي. لیکوال لیکلي چې له دې وجې خلک له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د امنیتي ادارو د کار او کردار په اړه څه نشو ویلی او دوی له هغې ویریږي. په مقاله کې راغلي چې د بلوچستان مسله او هلته د بیلتون پالنې مبارزه سیاسي حل ته ضرورت لري. د دې مسلې د حل لپاره ټولو اړوند خواو سره باید خبرې وشي او باید بلوچستان ته خپل حقونه ورکړل شي.
بشیر غواخو چې د ډان د ورسپانې د مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول وخت د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. منور شانه د خبرونو لنډی زورو.
وزیر اعظم میاں نواز شریف د خالی پوراز په سکر کې خبريالانو ته ویلي دوی د ترهګرۍ د ختمولو د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د یو پالیسۍ جوړولو په حال کې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان صدر حامد کرزی به سبا یعنی د ګل پوراز پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره د پاکستان د همکارۍ حاصلول او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مضبوطول دي. بلخوا حامد کرزی د امریکا نه غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته چې د کورنۍ غړي یې تیر کال په کندهار کې د یو امریکایي پوځي په حمله کې ووژل شو تاوان ورکړي. د ایران خبری ایجنسی مهر وای هغه افغان کډوال چې په ایران کې د قانوني دستاویزاتو نه بغیر اوسیږي یوازې دوه هفته وخت لري چې له هیواده ووځي. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په شام کې د حکومت لخوا د ولسی خلکو خلاف د کیمیاوي وسلو د استعمال د الزامونو په اړه ډیر اندېښمن دي او په دې لړ کې په ممکنه رد عمل باندې غور کوي. د ایران حکومت وای داسې شواهد شته چې ښایي د شام د رژیم مخالفانو په جګړه کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د ایران خبری ایجنس پرون د دې خبر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس عرقچی په حواله دغه بیان ورکړی وو. او پرون پاکستان زمبابوې ته د هرارې سپورتس کلب په دویم شل اووریز نړیوال کرکټ میچ کې په 19 رنګونو ماتې ورکړه.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز تاثیر ته وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د ونیس پروګرام پښتانه په 27مه کې په نننۍ خپرونې کې به واورئ چې د پښتنو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد او د ټولنې د اصلاح لپاره کوم کوم تحریکونه مخې ته راغلي وو. دا خپرونه زموږ همکارانو شاهین بونیری او عصمت ساروان په ګډه تاسو لپاره جوړه کړې ده.
پښتون په 27مه کې
ترمشه په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په سیمه کې د مذهبي سختدریزۍ د خوردو پر شاد عواملو او د هغې په نتیجه کې د پښتنو ټولنې ته د رسیدلي زیان په اړه واورېده. د نن په خبرونه کې اورو چې د پښتنو په ټولنه کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد او د ټولنې د اصلاح لپاره کوم کوم تحریکونه مخې ته راغلي دي. ډیر انتقاد کوونکي وایي چې تشدد او سختدریزي د پښتنو د کلتور برخه ده، خو پښتانه روخان پکران د دې سره اتفاق نه کوي او وایي اگر چې د نورو انساني ټولنو په شان د پښتنو ټولنه هم څه مثالی ټولنه نه ده، ولی په بنیادی توګه د پښتنو کلتور په برداشت، برابرۍ او د یو بل سره د مرستې په اصول ولاړ دي. پښتنو د خپل کلتور بنیاد څنګه کې خوده؟ په پیښور کې د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر ډاکټر اجولی شاه خټک وای
نو ترڅو پورې د پښتنو معلوم تاریخ ته کنه کاغه موږ د آریا او د وخت نه واخلو کنه نو هغه خو پری هیستری د تاریخ نه وړاندې دور دی. نو په هغه کې پښتنو خپل کلتور ډیولپ کړی دی او هغه کلچر داسې دی چې په هغه کې اعلی انساني اقدار چې کوم دي د یو ټولنې لپاره سټه د پاره چې دا کوم موږ ته تر اوسه پورې د پښتنو کلچر راغلی دی اوس خو خراب شوی دی. نو دا پای کې ډېرې نښې نښانې داسې شته دی چې که جرګه وه که حجره وه او که نور چوکونه وو که نور رسمونه رواجونه روایتونه وو نو آغا مون ته په میراث کې پیړه په پیړه را رسیدلی وو. بیا بل یو اصلاحي مونږ تاریخ ته ګورو نو نغټ نو آغا د اسلام قبلول دی د دین په حیث د مذهب په حیث. بیا چې کوم روحاني اقدار دی د اسلام نو آغا د پاره دوی جماعتونه جوړ کړي دي او بیا د خپلې ټولنې کمې روحاني مسائل دي دا یا د عبادت شتونه دي نو هغه جماعت ته وړي دي ولې کلتوري ایشوز چې کوم دي نو هغه لپاره دوی اوجره جوړه کړې ده او په دغه اوجره کې رسمونه رواجونه نانې شخصو د پښتني ژوند سره وړه دي نو هغه روانه په دغه اوجره کې د اوجره د دوی د فیصلو ځای وو. بیا د دې په جرګه وه یو اصلاحی تاریخ کلای په نتیجه کې جرګه ما اعتراغلا نو اوی کې وخت په وخت اصلاحات کړی چې او وزیر کې او جماعت کې جرګه نه پکار په کلاو میدان کې د هیڅ ځای چې نه او بیا د تیګ او د امن د پاره په دې کلتور کې دوی وخت وخت د وخت مطابق اصلاحات کړي دي.
په لندن کې میشت د ټولنیزو چارو کارپو او خبریال داود زمی بیا وایي چې پښتانه وخت په وخت د جنگونو او یلغارونو ښکار شوي دي چې په نتیجه کې دوی ته د خپلو سیاسي، کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو ادارو د ودې ډېرې کمې موقع په لاس ورغلي دي. بیا هم دوی هسې نه دي ناست او د یو مهذب قام په توګه د نړۍ سره د تګ هسې کړي چې لا تر اوسه دوام لري. داود اعظمي زیاتوي
په هغه سیمو کې چې پښتانه اوسېږي بیا بیا حملې شوي دي او جنګونه شوي دي او د دې نتیجه دا وه چې حکومتي ادارې تر ډېره وخته پر خپل ځای نه سي پاتې. حکومتي سیستم چې به جوړ شو بیا به یو حمله وشوه او جنګ به اوس هغه بېرته خراب شوي. نو د هغه متبادل دا و چې په هر سیمه کې یا په ټول پښتون وطن کې د پښتنو دردیز سیستم و چې د هغه د لارې به خپلې لانجې هوارول او که به خپل منځي او شخړه رامنځته هغه به هوارول. دا دود د پخوا راهیسې را روان دی. په دې کې ځینې ادارې ډېرې مهمې دي لکه جرګه ده چې یاره لانجه او شخړه به پیښ شوه د جرګې د لارې به هوارېدل. بیا د پښتنو په خپل کوډ کې د ترګو د کوم سره سم چې دوی خپل ژوند تېروي په هغه کې دا څو اصول چې دي په هغو کې یو بدل خصا چې د جنګ معنی لري خو د هغه سره څنګ ته ننواتې هم سته چې دا هم د سولې یو انصر دی یو فیکټر دی چې کله یو شخړه وسي بیا خلک ننواتې کوي او هغه لانجه غوڅوي هغه جګړه ختموي. خو بیا داسې وسوه چې دا د بدل کیسه لږ زورور سوه او د ننواتې لږ کمزورې سوه. بیا چې د باچا خان غورځنګ شروع سو هغو بیا غوښتل چې دا د ننواتې خبره بیرته راپورته کړي پښتنو ته ور په زړه کې چې که چې بدل وا هم نخلی نو ننواتې کوکې بیا مون پښتو پر ځای کړی دی. یعنی د بدل نه اخیستل د پښتو د پرېښودلو معنی نه لري بلکې که تاسو ننواتې وکړي د بخښلو خبره وکړي نو دا هم بیرته د پښتو پر ځای کول دي. نو جرګه سوه ننواتې سو دغسې تر دې سره سم تیږې ایښودل خپله د اوربند معنی لري چې تر وخت چې یو حتمي یا وروستۍ فیصله کېږي تر مخکې اوربند وسي. نو دغه ادارې د پخوا راهیسې سته خو په د اوسنیو جګړو کې دغه شان لږ کمزورې سوه. هغه په دې چې د پښتنو سیمو ته د نورو وطنونو څخه د نورو ملکونو څخه خلک راغله چې هغه په دغو شانو نه پوهېدل او نوي مفکورې نوي عقیدې راوړې نوي سیاسي فلسفې راوړې. دغه سره سم د پښتنو په سیمه کې دغه ادارې لږ کمزورې سوې او حکومتونه چې جوړ شو په دغه سیمه کې هغه هم غوښتل چې دغه ادارې کمزورې کړي او پر دغو سیمو باندې خپل نفوذ یا خپل کنټرول زیات کړي. له دې کبله دغه ادارې اوس په هغسې حالت کې پاتې نه دي لکه پخوا چې وې.
دغه شان ډاکټر راجولي شاه خټک هم مني چې د پښتنو په ټولنه کې ځینې کمزوري کردارونو د خپلو ذاتی ګټو یا د بهر د طاقتونو په لمسه داسې کارونه یا تبلیغات کړي دي چې ورسره ټولنه د انتشار ښکار شوې او د پښتنو بدنامي شوې ده. خو ورسره ورسره بیا داسې تحریکونه هم راوچت شوي دي چې په ټولنه کې د اصلاح، پوهې او رڼا لپاره مبارزه کړي. نوموړی نوروای
اصلاحی تحریکونه هم چلیدلی دي او د جنگ او مصالح تحریکونه لامونه غزاګان هم چلیدلی. که موږ نږدې زیاته راشو د افغانستان ضد حالت سیاف الخال په ځای باندې پرېږدو چې افغانستان کې هلته خو د اقتدار جنگ و د وروڼو ترمینځ او بیا دغه شان ډېر چې څنګه د بادشاهانو طور طریقې وي ظلمونه هغه ځان ته یو خبره ده. ایز اے هول پښتانه چې کوم وو او چې کوم لږ روشن فکره پښتانه وو دلته نو هغوی یا خو که مونږ فقیرتي واخلو نو هم د بدې خلاف راپورته وو هغه یوه اصلاح غوښته. او دغه شان چې که مونږ حاجي صاحب سورنګۍ وګورو ملا پاینده وګورو د هډې ملا وګورو د ټولو هم د دغې ازادۍ او د دغې اصلاح دپاره دا که هر څو لام غزا او جنګ وو خو وو د رڼا دپاره. بیا همدغه شانې دا د دې په شا باندې چې ځو نو روحان هم چې راپورته شوی وو نو آغا د اکبر بادشاه چې کوم هغه وخت د مغولو اقتدار وو او د مغولو اقتدار خو ډېره توره تیاره وه نو آغا د هغې نه پښتنو ازادولو دپاره او پښتنو ته یو روحاني او مادي توازن ورکولو دپاره آغا جدوجهد شروع کړو نو زکا آغا درانا پا لور سفر و نو زکا و تا روشان یا روخان ویلے کیگی پس تا چکم بیا منگور دا پختنو پا تاریخ کی نو یو دا باچا خان دا خدای خدمت گارے تاریخ دا سجا جی فرشای اصلاح و لفاغنا یعنی دا غوانانو دا اصلاح تاریخ و نو دا تاریخ سیاسی تاریخ نو دا دنگ تاریخ پختنو تا دا خارکون چی دا وقت پا سردو سارا سارا کمی خرابی را غلی دی پا پختنو و رسمون و رواجون و قدرونو که نو دغ خرابی دا دینا او بسی دا پختنو نا اصلاح و لفاغنا جور شو اصلاح و لفاغنا حالا کامیابی دو چی دا خدایی خدمتگار یعنی دا خدای دا پارا خدمت که دا وزه
د تیرو سو لسیزونه چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو ټولنه د ترهګرۍ مذهبي سغدریزۍ او سیاسي بېقرارۍ ښکار ده. د پښتو ادب او هنر په میدان کې د ستاینې کار شوی دی او پښتنو شاعرانو، لیکوالانو او هنرمندانو د خپل هنر په وسیله د امن، ورورولۍ او د بشر د بنیادي حقونو دفاع کړې ده. د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون استاد اشرف کاکړ وایي چې د پښتنو د اصلاح او بیدارۍ لپاره د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو کار د سیاسي مبارزې نه هم ډیر اثر پرې خره. نو وړي وای
کما دیوان چې دی، کم شاعران چې دی او کم فنکاران چې دی، میوزیشن چې دی، او دې کار کوي او هغه یو رنګ د پښتنو د کوم مسلې دی، د کوم بیانیه یا کوم نریټیو چې موږ خبره کوو تاسو دا وخت هغه تقریبا هغه مطلب پروپاګیټ کوي، دا هغه دعوت تبلیغ په مختلفو طریقو باندې کوي او هغه ډیر الایو دی او زما مطلب لبل پولیټیکل موومنٹ ته دونکی توقع نسته، لکه دا کوم کلچرل موومنٹ چې شروع شوی دی او میډیا په ذریعه باندې آرټسټان دی، میوزیشنز دی، کله دغه ته وګوري هغه مطلب یو 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 رنګ د ټول یو غونی پوینټ یو پوینټ اف ویو باندې دی چې هغه د پلورالټی خبره کوي، د امن خبره کوي او د ترقی خبره کوي. زما په نظر کې دغه ماته یو امید ښکاره کوي چې دا به مطلب د پښتنو لپاره او د ټولې دنیا لپاره به یو ښه پوزیټیو قدم وي. له دا ټوله کنفلیکټ ده
کارپوهان وایي چې پښتانه د تاریخ په هر پړاو کې که یو خوا په جنگ کې ښکیل شوي دي، نو بل خوا یې د جنگ په نتیجه کې د شوي زیان د پوره کولو او ټولنې د بیا رغونې لپاره اصلاحي تحریکونه هم پیل کړي دي او دا لړۍ تر اوسه دوام لري. په موجوده دور کې د یوې متوازن او په علم او پوهه ولاړې ټولنې لپاره د پښتنو تحریک په کم پړاو کې دی. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین وایي
یو خدا علمی تحریک چې تو توې شي د مفکوري تحریک روان دی، په خپل ځای روان دی، پای کې اشخاص مشته، پاغه کې محققین مشته، دانشونه مشته، پاغه کې داسې خلک مشته چې هغه اگر چې یو سیاسي ټولګي سره یا ګوند سره تعلق نه لري خو دې خبر باندې مهم دی. دریم چې کوم شکل کې دا تحریک روان هغه دی د پښتنو په سیمه یو ډیر متحرک سیول سوسایټي یا هغه تنظیمونه چې هغه په سماجي کارونو کې بوخت دي د ډیر وخت نه، د هغې په شکل کې مختلفو فورمونو د مختلفو علاقو د مختلفو سیمو د پښتنو په خوره د وزیرستان نه راواله تر چترال او تر سواته پورې دغه ټول تحریکونه په خپل ځای موجود دي او په سماج کې داسې قسمه کارونه کوي چې هغې نه بشر دوستي مخې ته ځي، د هغې اقدار مخې ته ځي، هغې نه د شمولیتي یا شراکتدارۍ یا د پلورلزم قدرونه په مخې ته ځي، هغې نه د خپلې خاورې سره د مینې او خپل تاریخي تسلسل تړون سره او تهذیبي ارتقا سره څنګ په څنګ ودرېدو دغه مفکوره په مخ کې ځي. هغې کارونه هم کوي، هغې سکولونه هم چلوي، هغې د انفراسټرکچر ډیولپمنټ کار هم کوي، هغې د تربیې کار هم کوي، هغې سیمینارونه او ورکشاپونه هم کوي، هغې اخبارونه او رسالې هم باسي، هغې کتابونه هم چاپ کوي او مخې ته راولي او دغه سماجي تحریک په شکل کې د مختلف فورمونو په شکل کې. دریم چې کوم شکل باندې دغه تحریک دی هغه به تاسو ګوري د ځوانانو مختلف ټولګي د سوشل میډیا په ذریعه، د فیسبوک په ذریعه، د ټویټر په ذریعه، د یوت نیټورکس په ذریعه دغه د ځوانانو دغه تحریک دا په یو بل شکل کې تاسو ویلی شي چې د
بایزید انصاری تحریک یا خدا خدمتگار تحریک دی چې دغه ووټ سره سکار نشته د هغه ریاستی اختیار سره سکار نشته د هغه دې سره کار دی چې زموږ سماج کې د روشن فکرۍ فکر څنګه مخته لاړ شي روشن فکر څنګه مخته لاړ شي زموږ سماج کې ترقی پسند سوچ مخته څنګه لاړ شي زموږ سماج کې د سماجي انصاف مفکوره څنګه مخته لاړ شي.
اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه پر روانه خبرونه کې بعد پښتنو په ټولنه کې د پیر روخان د اصلاحي تحریک په موضوع تفصیلی خبرې کوو. تر هغه مو په لوی الله سپارم.
قدرمنه اوریدونکو اوس وخت شوه دی د یو بل اونیس پروګرام د ادبي او کلتوري پروګرام د باختر ستوري د خبرونه زموږ همکار باز محمد عابد تاسو لپاره وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د تیاتر یا سټیج ډرامو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به د ملکند سیمې تکړه او علامتي انزورګر سجاد عالم ماورا د هغه د هنر په اړه په یو مرکه کې دروغږو او په اخره کې به د زیارتونو په کلتوري ارزښت د خبرونې پیسکه راونغړو. لومړی ریپورت ترازو. که هم په افغانستان کې د تیاتر یا سټیج ډرامو قدامت تر سلو کلونو پورې رسیږي، خو د تیرو کورنیو جنگونو او کډوالۍ له امله د تیاتر یا سټیج ډرامې هسې ټکنې شوې وي. خو د تیرو دلسو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د تیاتر ټولنه په فعالیت بوخته ده چې تر اوسه یې په بېلابېلو موضوعاتو په سلګونو ډرامې سټیج کړي او د خلکو پام یې وراړولی دی. دا چې د تیاتر دغه ټولنې تر اوسه څه کړي او له دولت نه څه غواړي په دغه ریپورت کې ورته تمکیږو. د تیرو لسو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې د تیاتر یا سټیج ډرامې ټولنه په فعالیت بوخته ده، تر اوسه یې په سلګونو سټیج ډرامې وړاندې کړي او لای هسې دوام لري. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر وایي چې که د هیواد په کچه د تیاتر فیستیوال وي، نو له ملګرو سره موضوع ټاکي او بیا پرې ډرامه جوړوي او په ځانګړو مناسبتونو کې د تمویل کوونکو په خوښه ډرامې جوړوي.
کله یا فیستیوال وي یا کوم داسې لویه برنامه وي، هغه ته انتخاب به زموږ په خپل لاس وي. او که داسې خاصې ورځې وي یا ملي ورځې وي، د هغې د لمانځلو په خاطر لکه د ښځو نړیواله ورځ، د سولې نړیواله ورځ، د ازادۍ ورځ وي، نو هغې ته موږ ځانګړي تیاترونه برابرو او په دې شکل پرمخ بیاو. د ختیځ زون خلکو ټولو ته زموږ هویت څرګند دی. موږ تلویزیوني سیریالونه هم لرو، هنري سو فلمونه هم جوړ کړي، تلویزیوني ډرامې او د سټیج ډرامې خو هیڅ په شمار کې نه راځي، خو په سلګونو ډرامې. موږ
د افغانستان یو شمېر هغه ولایتونه چې د لومړۍ درجه حیثیت لري، د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د تیاتر مدیریتونه لري، خو ننګرهار چې د هیواد په کچه په لومړۍ درجه ولایتونو کې شمار دی، تر اوسه په کې د تیاتر مدیریت نه دی پرانستل شوی. د دغه ټولنې مشر خلیل خاطر له حکومت نه غواړي چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دی ورته مدیریت پرانستل شي.
د افغانستان په لوی ولایتونو کې لکه مزار شریف، هرات او قندهار چې ننګرهار سلورم لوی ولایت دی، په هغې درې واړو کې د تیاتر مستقل مدیریتونه دي. د اطلاعات فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې خو موږ په ننګرهار کې تر اوسه دغسې یو مدیریت جوړ نه شو. زمونږ څو ځلې په دې اړه باندې غوښتنه وکړه، متاسفانه باید ووایم چې تر اوسه پورې دغه مسله زمونږ رسمي نه شو. دولت په دې برخه کې تر اوسه موږ سره په ننګرهار هیڅ مساعدت نه دی کړی.
سید کریم ژوندون هم له حکومت نه ورته غوښتنه لري او وایي
مونږ تقریبا شاوخوا څلوېښت کسه مسئولین او ډایرکټران په دې ټولنه کې کار کوو. زمونږ هیله دا ده او غوښتنه هم دا ده د اطلاعات فرهنګ د ښاغلي وزیر صاحب څخه او د رئیس صاحب څخه چې مونږ ته هم دلته د تیاتر مدیریت پرانیزي. او ولې چې زمونږ محصلین ډېر بې وسه خلک دي، هغوی په دې تیاتر کې دومره څه نشته دی چې خپل کورنۍ ته نفقه پرې برابره کړي.
د دوی د غختنو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې د تیاتر د لوبغاړو دا غختنې په مکتوبي شکل سو واري وزارت ته استولي، خو لا یې چا ورقه نه ده اړولي.
د تیاتر ټولنې مشرتابه ته دا معلومه ده چې موږ په وار وار له دوی نه پیشنهادونه اخیستي دي او هغه موږ تاییدن د اطلاعات فرهنګ وزارت ته استولي دي، او دا غوښتنه مو کړې ده چې د ننګرهار اطلاعات فرهنګ ریاست چې هم د نورو ولایتونو په څیر د لومړیو درجه ولایتونو څخه دی او فرهنګي پرمختیاوې پکې ډېرې محسوسې دي، تر اوسه پورې له بده مرغه چې دغه مدیریت له موږ ته نه دی منظور شوی، او موږ هر کال اطلاعات فرهنګ وزارت نه دا غوښتنه کوو چې موږ باید په خپل چوکاټ کې د تیاتر مدیریت هم ولرو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د تیاتر غاړي په محدودو وسایلو سره سټیج ډرامې وړاندې کوي چې د کتونکو د پام وړ ګرځېدلې، خو د تیاتر لوبغاړي وایي چې تر اوسه یې حکومت اونري کارونو ته پام نه دی اړولې، یوازې د ځینو موسسو په محدودو امکاناتو سره خپل هنر ژوندی ساتي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې دی ورته ځای ورکړل شي. باختر ستوري قدرمنو مینوالو، انزورګری داسې یو هنر دی چې په چپه خوله گویا نوي. د ملاکند د تانی سیمې سجاد عالم ماورا چې د تیرو اتو کلونو ګوشنشینې څخه بهر راووت، نو یو عالم خبرې په خپلو هنري تابلوګانو یا انزورونو کې لزان سره راوړي، او په ډیر لږ وخت کې د انزورګری د هنر د مینوالو پام ځان ته ورواړو. دا چې خاغله ماورا په انزورګرۍ کې لکومو تدابیرو کار اخیسته او سډول انزورونه جوړوي، ماورا مو په دغه مرکه کې درغغولې دي. ماورا صاحب، په درته وای چې د سوکلو رئیس تاسې انزورګرۍ کوي؟
ما خو 2004-5 خوشامه ډراینګ یا پینټینګ شروع کړو.
په دغه دوران کې به سمره پینټینګ بتا کړی وي؟
یاره زما خو سکول د وخت نه دا حساب ډیر کمزور دی، مې یاد خبره تنه خو ډیر ډیر شي مې کړی.
تاسو نندارجون چې هغه د افغانستان په جلال آباد کې جوړ شو، او په هغه کې چې ما ځینې تصویرونه ولیدل، شایقینو چې ولیدل، هغه د ډیر لوړ ذوق د خاوندانو لپاره جوړ شوی وو، یعنی علامتي انزورونه وو. دغه علامت ته مو څنګه مخه وکړله، او ستاسو د دې علامتي انزورګرۍ نه مقصد څه دی؟
ما اصل کې کاپی نه راځي، څه چې ریالیستیک ویلې کېږي هغه شان زه کولی نه شم، یا اسانۍ راته پکې نه وي. په هغې خامخا چې تاسو ډایرکټ خبره نه کوئ، جو انډایرکټ خبره به کوئ. نو تاسو چې کوم ته علامتي وایي نه زور ته انډایرکټ.
تاسو ما ته په خبرو کې یو وخت ویلي وو چې تاسو دا ارمان لري چې اول اکزیبیشن به په افغانستان، خاص کر په جلال آباد کې جوړوي، د دې مقصد ستاسو څه دی دغه خبرې نه؟
یاره ارمان خو یا وو یا نه، خو ضرورت زما په خیال سی وا، ځکه چې خوشا کې هم په دې علاقه باندې ښه کافي یو کمی ما محسوسو چر دلته کې دا میسج پکار دی. د ځینې اظهارونو لپاره آرټ او لټریچر زیات ضرورت ګڼم دی، او دا یو پر امن اظهار دی. نو زما په خیال په افغانستان کې یا جلال آباد کې د دغه ټیم مطابق ما ته زیات ضرورت محسوس شو.
پس لدن مو څه خیال دی چې چرته به خپل خپل نندرتون وړاندې کوي؟
کم کم ځای کې زما وس کېدو روان په سواد کې دی، بل به کوشش کوو چې پېښور کې. چرته هم داسې مطلب موقع جوړېده، ځکه چې زنګ سر خو داسې څو ارګنایزیشن یا داسې څوک فنډنګ منډنګ والی حساب پکې نشته. زموږ خو بس دغه د خپل وس خبره ده چې کله هم په کم کم ځای زما وس کېدو زه خامخا په کې انوالمنټ پکې زما وي.
تاسې روغنی رنګ استعمالوئ، آبي رنګ استعمالوئ، او کنه داسې بلیک اینڈ وایټ کارونه سره کوئ؟
زیات ما په بلیک اینڈ وایټ باندې کړي، دغه دا زیات کنټراست او زیات پکې غو رنگونه پکې مزالو د نور چکم مال خو ټول مزرا کې ډېر مودنی زیات په بلیک اینڈ وایټ باندې کار کړي، او زیات مزه یا چارکول یا پنسل ورک کې زیات ازادي مې احساس کړي.
خلک دغه سیزونه په یونیورسيټو کې زده کوي، دغه سی باقاعده زده کړه تا چا نه کړي؟
یره پیښور یونیورسيټه ته به د ملګرو په سراتلم پراپر خلما سنې زده کړي، مطلب څنګه چې دوی په ډپارټمنټ کې زده کړي، په کومه طریقه به غوږ جوړې، په کومه طریقه به پوز جوړې، هغه چې په کومه طریقه خبرې کولې یا کم ټایپ چلونه به کول، نو هغه یو انسپیریشن لپاره به زه تلم ایز ا ویزیټر. او داغی نپس خو بیا بهر دا ټول ماحول بتا ته چغی وی چیر لکه مطلب ټول ٹاپکس بتا ته وی چیر مطلب پنگمانی کارو کیو یو کافی آسان ہے دے زنگ پہ علاقہ بن زکہ انتہائی بدحالی دا او چ سونم بدحالی دا ٹول ڈیر خطا ٹاپکس سی
سوگ استاد سی پچم گاون کی او غڑی زوانان چی دا پینٹنگ دز دکری دا انزورگری دز دکری یعنی سچل باور تو خیر
آٹھ خو خیر خوالی کی نا دا خو بیز دکی ایسا ما پا خیال کرنا نو چی چاکیم زاغ تند اینا منو ما پا خپلا دیر گران وقت دیر کرده ما تا احساس شتا نو زما خپلا یو کرایٹیریا دا داغی مطابق چی دی هر سو کو کور دو وست که دو کو نکی دو زو احمد خام خواب
باختر ستوری قدرمنو مینوالو دا خو یو سرګند حقیقت ته چې میرمنی تر نارینه هغو زیات خپل کلتوري ارزښتونو ته په درنسترګ ګوري او په یو تقدس ورته قایل دي له همدغو ارزښتونو سره یو هم زیارتونو ته ورتګ دی چې له زمانو راهیسې یې تر نارینه و زیات خزینه تر ننه هم پالي دا چې پښتني میرمنې په کومو مواردو کې زیارتونو ته ورځي په دغه رپورټ کې مو لسو تنو خزینه سره خبرې کړې دي لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمې اجزاوې ګڼل کیږي داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري د ننګرهار د ښځو ریاست د فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نو مسلط شوي
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وي جناکې بدلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع زین او ګرد بره ټولېدل یو ساتیری د پاره نو همدغه سې دوی د اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام یې زیارت ته لاړ شو مثلا یمې ترلام بابا ته یا بل ځای ته بل ته خوند بدل لري پرتو سیمه موټر به ونه تلل بل ته لغمان ته ځو ټولکی بابا ته به زیات خوند زمونږ د ننګرهار خو شا خوند راتللی دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړول چې دلته موږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری د پاره
یو ځوان انجلۍ وایي چې اوس هم جونی او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورزی
مرسل نوریم د جلال آباد خروسیدن کې زیارتونو ته د خواندو مثلا غو د امید د پاره دي چې د دسمال ته دي زنګو اچي زیارت ته تک ناروا هم د خوس زمنګ د ټولنه داسه شوی د چې زین دودونه پکې داسه حاکم شوی
د چنجونی دسمال د سپه خاطر د زیارت په جنډي پوری تړي او یا هم میرمنی ولی علامتی زنګوګانی پر زیارت ولاړی ونی پوری تړي دا پښتنه یو انجلۍ دا رنګ جواب وی
مې سحر نو بیره د ننګرهار یو تن ستدن کې ما هغه خاين چې زیارتونه د زیار سوق چې بسمه تړي هغه مقصد دا وی چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شم هغه په خاطر بسمه تړي او هغه خاين د مې چې زمونږ زنګوګان یک د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي دولت سوال کوي چې الله تعالی هغه ته اولاد ورکړي
یو لور ته کلیوالی میرمنی په زیارتونو پوری زړونه تړي او مرادونه پینیسی نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنی زیارتونو ته تک د وخت ضایع بولی په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوي چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي
دا زیارت ته بیا زیارت خواند ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای نیک عمل کړه د سواد کچه ډېر ټیټه ده په افغانستان کې د ښځه نور توان نه لري بل د زړه د تسکین لپاره یا دولکی بابا ته ځي یا شایشتم شیرت ځي کدام یو وظیفه ولري چیرته په کوم فکتری کې دی کار وی که دوی دونه لکه مونږ پښان لیس روزګار نه چې دوی لار شي زیارت د زیارت نه شي وګوري
بل خو د خزو فرهنګي او ټولنیزو چارو مشر تورپیکی شینواری وای کوز ګدرونه لنګ شي وی او یا هم زیارتونو ته تګ محل وی نو خزي کولای شي چې په آزادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي
شي
هغه رسم رواجونه دغه انقلاب ټول خلک ناخوالي کړل نا امید کړل نو د دې خاطر باندې خويند نا امید نه شي خو ست خو چار ریاست یو باغ جوړ کړی چې د غومن پارک نوم باندې دی د جلال باغ خارګي کمیساری سره نو خويند کول شي په خاطر جامع سره بدون د هراس او ترس نه شي او دلته خپل چکر وو
د چې د پښتنو په خاور د بدمنی سورې خور دی د افغانستان اکثر سیمو کې نه ګدرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په آزادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي.